سلام د ازادي رادیو مازیګرنۍ خبري مجلې ته خراغلس د خبرونه په لاندو خبرونو پیلو د طالبانو حکومت تاییدوي چې د شیرخان بندر دروازه بند کړي د پریکړه د هغو راپورونو ل خبرېدو وروسته کېږي چې له مخې د طالبانو سیمه ییزو چارواکو یو شمیر تاجک موټر چلوونکو ته اجازه نه ده ورکړې چې بیرته خپل هیواد ته ستنه شي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادۍ راډیو ته وویل دوی دې کار ته وروسته له هغه اړ شول چې د تاجکستان چارواکو د افغانستان پر مخ د خپلې پولې د خلاصولو لپاره پرله پسې غوښتنو ته مثبت ځواب ونه وایه. ښاغلی مجاهد وایي تر څو چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د بهرنیو چارو د وزارتونو په کچه یو تفاهم نه وي شوی د شیرخان بندر دروازه به بنده وي. د طالبانو حکومت د پخواني دولت 15 مهمې ادارې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون، د اساسي قانون پر تطبیق د څار کمیسیون، د ملي مصالحې عالی شورا، د ملي امنیت شورا او د ولسی جرګې او مشرانو جرګې د دارالانشا دفترونه منحل کړي دي. د طالبانو حکومت د دې پریکړې علت د بودیجې کمښت بللی، خو د بشري حقونو د څار سازمان پر دې پریکړه اندېښنه ښودلې. د پاکستان پوځ وایي چې د پاکستانی طالبانو دوه سیمه ییز قمندانان یې د یوې نښتې په ترڅ کې وژلي دي. پوځ په یو بیان کې ویلي چې دا قمندانان نن په شمالي وزیرستان کې ووژل شول. په شمالي وزیرستان کې تر ډیره د پاکستانی طالبانو وسلوال فعالیت لري. د دې ډلې استازي اوسمهال په افغانستان کې د حقاني شبکې په منځګړتوب له پاکستاني چارواکو سره د خبرو په حال کې دي. روسیې په اپریل میاشت کې له فنلند څخه د دوو روسي ډیپلوماتانو د ایستلو پر وړاندې د ځوابي اقدام په توګه دوه فنلندي ډیپلوماتان ایستلي دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي نن یې په مسکو کې د فنلند سفیر احضار کړ او هغه ته یې په دې اړه خبر ورکړ. پر اوکراین د روسیې له یرغل وروسته فنلند له اوکراین سره پوځي مرستې وکړې او تمه ده چې نن به یې په هلسنکي کې د پارلمان غړي په ناټو کې د فنلند د غړیتوب غوښتنلیک په رسمي ډول تایید کړي. او سویدان نن رسمن په ناټو کې د غړیتوب غوښتنلیک د تړون ته وسپاره. سټوکهولم پرون اعلان وکړ چې غواړي په ناټو کې چې 1.5 غړي لري غړیتوب ترلاسه کړي. پر اوکراین د روسیې له یرغل وروسته سویدان او فنلند د روسیې لخوا د ګواښ احساس کاوه او ځکه یې په ناټو کې غړیتوب ته لیوالتیا وښوده.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې په راتلونکو 24 ساعتونو کې د کابل او افغانستان ځینو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه د سانتي ګریډ په اساس داسې کړې ده. کابل آسمان برک او د ورښت امکان شته. د تودوخې لوړ درجه 13.15. هرات آسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 13.18. کندهار آسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 9.18. مزار شریف آسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 10.22. او جلال آباد آسمان برک، د تودوخې لوړ درجه 24.15.
د ازادۍ رادیو مازیګرنۍ خبری مجله اوري. را سره وسې د خبرونې په دوام کې د څو خبرونو تفصیل خبرو. طالبان وایي چې د شیرخان بندر لاره په سرحد کې د تاجکستان له اقداماتو وروسته د ځوابي اقدام په توګه بنده کړې ده.
د کسان چې دوی د افغانستان له خوانه چاته اجازه نه ورکړي سي خو ته لاړ شي، نو موږ هم له خوانه نور د راتګ اجازه بند.
د بشری حقونو د څار سازمان د پخواني دولت د یو شمیر مهمو ادارو د تشکیلاتو پر لغوه کولو اندېښنه ښودلې.
دا چې طالبان نشي کولی د دغسې یو بنسټ موجودیت ومني، د دې ښکارندوی کوي چې دغه ډله نړیوال بشري قوانین درناوی نه لري.
پاکستانی چارواکي د پاکستانی طالبانو له استازو سره د خبرو لپاره په کابل کې دي. لیکوال او مدني فعال عماد دوران په کابل کې ترای تم شوی دی. کورنۍ وایي نوموړی د طالبانو استخباراتو نیولی.
یو څه کسان یې مخې ته درېږي. کارت ښایي چې موږ د طالبانو د استخباراتو کسان یو او دا څلور میاشتې کېږي موږ دوران سره.
نړیوالو مسایلو ته کتنه او نور مطالب هم لرو.
تر دې شېبې
د ازادي راډیو خبرې ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. د تخنیکي چارو لارښوونه میر احمد ساپای کوي. ورزو د راپورونو برخې ته د طالبانو حکومت تایید کړی چې د شیرخان بندر دروازه بنده کړې ده. دا پریکړه د هغو راپورونو له خبرېدو وروسته کیږي چې لمخې د طالبانو سیمه ایزو چارواکو یو شمیر تاجک موټر چلوونکو ته اجازه نه ده ورکړي چې بیرته تاجکستان ته خپل هیواد ته ستانه شي. د موضوع جزئیات نوریاس نوری وړاندې کوي.
د طالبانو د حکومت چارواکي تاییدوي چې د شیرخان بندر دروازه تړلې او چاته له دې دروازې د تیرېدو اجازه نه ورکوي. د طالبانو د حکومت وایي ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته دا خبره د هغو راپورونو په غبرګون کې وکړه چې وایي په لسګونو تاجک موټر چلوونکو ته د طالبانو سیمه ییزو چارواکو اجازه نه ده ورکړې چې بیرته تاجکستان ته ستانه شي. ښاغلي مجاهد ازادي راډیو ته وویل دوی وروسته له هغې دې پرېکړې ته اړ شول چې د تاجکستان چارواکو د افغانانو پر مخ د خپلې پولې د خلاصېدو لپاره د دوی پرله پسې غوښتنو ته جواب ورنکړ.
د تاجکستان خوا ته د موږ له خوانه تونځ نه و د دومره میاشتې ولې تاجکي اړخ متاسفانه په بندر باندې څوک نه پرېښودل. د دې خوانه موږ هر څوک را پرېښودل او بیا هم دوی نه څو وارې غوښتنه موږ وسي باید دوی ورته تعامل وکړي. زکات تجاران لرو او خلک دې ستونزو په درلودلو سره او تاجکستان ته ضرورتونه لري په قانوني اسنادو د قانوني لارو غوښتنو لپاره ځي. متاسفانه هغو همکاري نه کوله. بار بار دا خبر موږ ډېر په ناستو پاستو کې مطرح کړی و دوی سره له نږدې مو ویلي هم د وزارت خارجه هم تعقیب سوی وروسته موږ دې ته مجبور چې موږ هم ورته ګام واخلو. د کسان چې دوی د افغانستان له خوانه چاته اجازه نه ورکړي سي خوته لاړ سي نو موږ هم له خوانه نور دې راتګ اجازه بند.
د تاجکستان دو موټر چلوونکو د ازادي رادیو د تاجکستان څنګه ته ویلي چې د طالبانو سیمه ایزو چارواکو شاوخوا 200 لارې نه دی پریښي چې بیرته تاجکستان ته واوړي. دوی ویلي چې شپې او ورځې په خپلو موټرو کې تیروي او ځان د طالبانو اسیران ګڼي. د عیدل شاد په نوم یو موټر چلوونکي وویل چې لس ورځې کېږي چې طالبان ورته د بیرته ستنېدو اجازه نه ده ورکړې. موږ له خپلو موټرو نه یو کوس کړي. په موټرو کې یو خو ډیر آزاد نه یو او هر چیرې نشو تللی. شاوخوا 200 بار وړونکي موټر چې بارونه نه لري دلته ولاړې دي. یو بل تاجک موټر چلوونکي چې د امنیتي دلایلو له امله خپل نوم نه دی ښودلی ویلي چې د او یو شمېر نور موټر چلوونکو ته طالبانو ویلي و چې خپل موټر پرېږدي او یوازې کولی شي تاجکستان ته بیرته ستانه شي. تاجک موټر چلوونکو په خپلو موټرو کې تر ډیره د ډبرو سکاره او بوره افغانستان ته لیږدول او له دې خوا یې تاجکستان ته سیمنت وړل. ښاغلی مجاهد دغه راز وهیلي تر هغو پورې چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اعتماد او د بهرنیو چارو وزارتونو په سطح یو تفاهم نه وي رامنځته شوی د شیرخان بندر دروازه به بنده وي او سیمه ییزو چارواکو ته ویل شوي چې له هغې خوا هم چاته اجازه ورنه کړي چې افغانستان ته راواوړي. د تیر کال له اګست میاشتې راهیسې چې طالبان پر افغانستان بیا واکمن شوي د منځنۍ اسیا د هیوادونو په ډله کې چې له افغانستان سره ګډې پولې لري د نورو په پرتله له تاجکستان سره اړیکې ښه نه دي.
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د پاکستان ځینې مهم چارواکي له څو ورځو راهیسې په افغانستان کې دي او له پاکستاني طالبانو سره د روغې د مذاکرو د بریا لپاره هڅه کوي. ویل شوي چې په دې ډله کې د پاکستان د پوځي استخباراتو پخوانی مشر هم دی. حقانی شبکه په دې خبرو کې د منځګړي رول لري. د دې مذاکراتو په لړ کې د پاکستاني طالبانو دوه مهم مشران خوشی شوي دي. د موضوع نور تفصیل په دې راپور کې.
راپورونه وایي د پاکستان د پوځ او د پوځي استخباراتو ادارې ISI ځینې اوسنی او پخوانی چارواکي په افغانستان کې دي چې د پاکستاني طالبانو د ډلې یا TTP له ځینو غړو سره د اوربند او روغې جوړې پر یوه موافقه سره وکړي. سرچینو ویلي چې د پاکستان د پوځي استخباراتو پخوانی مشر ډګر جنرال فیض حمید هم د دوشنبې په ورځ کابل ته رسیدلی چې په دغو خبرو کې برخه واخلي. ډګر جنرال فیض حمید په 13 سپتمبر میاشت کې چې لا د طالبانو سرپرست حکومت نو اعلان شوی کابل ته سفر کړی و چې ظاهرا د افغان طالبانو د بیلابیلو ډلو ترمنځ د حکومت د تشکیل پر سر د اختلافاتو په حل کې مرسته وکړي. د کابل په سیرینا هوټل کې د فیض حمید د هغه وخت عکسونو په ټولنیزو شبکو کې پراخ غبرګونونه پارولې وو. ځینو سرچینو د CNN شبکې نیوز 18 ته ویلي چې د پاکستان دغه چارواکي له تیرې چهارشنبې په کابل کې دي او د طالبانو حقانی شبکه په دغو مذاکرو کې د منځګړي رول ادا کوي. د پاکستاني طالبانو ډله چې تر چتر لاندې ځینې نورې افراطي ډلې هم شامل دي د ډیورند کرښې په اوږدو کې فعالیت لري او په وروستیو کې په پاکستان کې د ځینو خونړیو حملو مسؤلیت منلی دی. ځینو سرچینو بي بي سي ته ویلي د پاکستان له حکومت سره د پاکستاني طالبانو د مذاکرو په لړ کې د دې ډلې دوه مهم قمندانان مسلم خان او محمود خان خوشی سیبیدی تیر اونی د مسجد یو جرګی چتباندی دیرش کسان پکې برخه لري په پکتیکا کې د پاکستانی طالبانو له ډلې سره د مذاکرو هڅې کړې وې چې په برمل ولسوالۍ کې د پاکستانی طالبانو له مشر مفتی نورولی سره کتلی وو. مسلم خان او محمود خان د ملا فضل الله په مشرۍ په سوات کې د پاکستاني طالبانو لوړ پوړي مشران و چې په 2009 میلادي کال کې په دې سیمه کې د پاوځ د عملیاتو په ترڅ کې نیول شوي وو. لدې پرمختګونو به خبره سرچینو چې د موضوع د حساسیت لکبله د خپل نمونه له شډولو ډډه کوي. د ازادي رادیو مشال څنګه ته ویلي د پاکستان د پاوځ یو پلاوی په افغانستان کې د افغان طالبانو په منځګړی توپ د پاکستانی طالبانو له مشرانو سره خبري کوي څو د یو جوړجړی په صورت کې اوربند او سول اعلان کړي. درستانوی په حواله د پاکستان حکومت له پاکستانی طالبانو سره د کوچنی اختر په درشل کې دولس ورځنی اوربند اعلان کړی و چې ویل کیږي دغه اوربند نور هم وغځول سو. د مشال رادیو دراپور له مخې پاکستانی طالبانو د نورو مسایلو ترڅنګ د خپلو 102 بندیانو د خوشی کېدو غوښتنه کړې و چې د دغه کسانو په لیست کې د مسلم خان او محمود خان نمونه هم شامل وو او غوښتنې دا و چې دغه کسان دي تر خوشی کېدو وروسته په افغانستان کې دوی ته وسپارل سي. د پاکستان پوز تر دې دمه په دې اړه څه نه دی ویلي او ازادي راډیو د افغان طالبانو د حکومت د غبرګون په ترلاسه کولو هم بریالي نسوه.
پراپور کې مو واوریدل چې د پاکستان ځینې مهم چارواکي چې په هغو کې د پاکستان د استخباراتو د پوځي استخباراتو آی ایس آی پخوانی مشر هم شامل دی له څو ورځو راهیسې په افغانستان کې دي او له پاکستاني طالبانو سره د روغې خبرې کوي. د طالبانو حکومت د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون په ګډون د تیر دولت د 5 مهمو بنسټونو اداري تشکیلات لغوه کړي دي. د طالبانو حکومت وایي د پریکړې د بودیجوي ستونزو له کبله کړې خو د بشري حقونو د څار سازمان دا یو خوشینونکی اقدام بللی او ویلی دی طالبانو خوده چې نړیوالو قوانینو ته درناوی نه لري. په دې اړه د ازادي رادیو خبريال نور تفصيل لري.
د طالبانو لولوري د بشر د حقوقو د خپلواک کمیسون په ګډون د تیر حکومت د یو شمیر مهمو بنسټونو د اداري تشکیلاتو د لغوه کولو پریکړه د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان هيومن رائټس واچ اندیښمن کړي. د دغه سازمان د خزو د برخې مرستيالي هیدربار ازادي رادیو ته وویل چې طالبانو په خپل دی پریکړه سره و خوده چې د بشر حقوقو نړیوالو قوانینو ته هیڅ ډول درناوی نه لري.
دا چې طالبان نشکوي د دغه سیو بنسټ موجودیت آن د کاغذ پر مخ ومني دا د دې ښکارندوی کوي چې دغه ډله نړیوال بشري قوانینو او هغو کنوانسیونونو ته چې په دې برخه کې لاسلیک او دوی ته مسؤلیت راجع کوي درناوی نه لري. پایله دا ده چې له دې وروسته کوم افغانان چې د بشر حقونو له نقض سره مخ کیږي داسې ځای او بنسټونه به ونه لري چې ورته مراجعه وکړي.
حتی موکړه چې د افغانستان د بشر حقونو د خپلواک کمیسون د مسولینو سره هم خبري وکړو خو ونتوانیدو. د بشر حقونو د خپلواک کمیسون د ویپانی د معلوماتو پر بنسټ دوی د پلازمینې کابل په ګډون د افغانستان په سوارلس ولایتونو کې دفترونه درلودل چې ویل کیږي نږدې 400 کسانو پکې کار کاوه. په افغانستان کې د طالبانو حکومت په یو مکتوب کې چې د سور په سوارلسمه صادر شوه د بشر حقونو په ګډون یې د تیر حکومت د بیلابیلو بنسټونو اداري تشکیلات لغوه کړي. د ملي امنیت شورا، ملي مصالحي علي شورا، د اساسي قانون پر تطبیق، د څار کمیسون، د مشرانو جرګې دارالانشا او د ولسی جرګې دارالانشا د پخوانی حکومت نور هغه بنسټونه دي چې طالبانو د اداري تشکیلاتو د لغوه کولو اعلان کړي. په دې اړه پخپور شوی مکتوب کې راغلي دي چې د طالبانو د مشر ملا هبت الله د شفاهي امر پر بنسټ یاد بنسټونه د روان سوار لسو یو مریض کال د حمل میاشتې راهیسې لغوه دي. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد وایي دا پریکړه دوی د مالی ستونزو لامل کړی دا
ځینې داسې ادارې وسې د وسې لپاره او د نکار نو او ورته نو د بودیجوي ستونزو لامل هغه لغوه شوی دی. خدای دا ټول کمیسونونه وکړي هر یو ته بیرته ضرورت پېښې بیرته احیا کېدلی شي بیرته تنظیمېدلی شي.
خغلی مجاهد دا ونه ویل چې د یادو ادارو د کارکونکو برخلیک بچوي. د طالبانو حکومت په داسې حال کې د تیر حکومت د یو شمیر بنسټونو اداري تشکیلات لغوه کوي چې په کور دننه اقتصادي ستونزې او بیکاری تر بل هر وخت زیاته شوي. طالبانو له دې وړاندې د خزو چارو وزارت او په پارلماني چارو کې د دولت وزارت تشکیلات هم لغوه او د یو شمیر ادارو تشکیلات وړکړي وو چې لامل یې زیات شمیر کارکونکو بیکاره شوي دي.
د ازادي رادیو مازیګرنې خبری مجله اوري. لیکوال او مدني فعال احمد الدین دوران د نوموړي د کورنۍ په وینا لڅلور ورځ ورایسي. په کابل کې د طالبانو لخوا نیول شوی دی. د دوران کورنۍ وای دوی ته هیڅ معلومات نه ورکول کیږي چې هغه چیرته دی. دوران په دې ورسېو کې د طالبانو د حکومت پر ځینو پریکړو انتقاد کړی وو او په ټولنیزو رسنیو کې په دې اړه لیکنې کړې وې. نور جزئیات په دې راپور کې.
د لیکوال او مدني فعال مادودین دوران د کورنۍ غړي دا کوي چې نوموړی څلور ورځې مخکې د کابل په خیرخانی مینه کې د طالبانو د استخباراتو ادارې نیولی. د مادودین دوران ورور شهاب الدین الفت ازادي راډیو ته وویل
یو څه کسان مخې ته درېږي دوران ځان سره بوزي ترمې ته پروختي چې تاسو یې څوک او دوران په صحیح لټ بوزي. یاد کسان ورته کارت خای چې موږ د طالبانو د استخباراتو کسان یو او د څلور میاشتې کېږي موږ دوران ساره او موږ ته امر شوی چې دوران راولی. نن یې څلورمه ورځ ده موږ ته هیڅ احوال نه راکړل شوی چې چیرته دی دوران او په څه جرم یې نیولی دی. موږ زموږ کورنۍ ډېره زیاته اندېښمنه ده.
امدودین دوران ډېر ځله په ټولنیزو رسنیو کې د طالبانو د حکومت کړنې نقدولې، خو یوازې د طالبانو کړنې نه، د تیر جمهوري نظام په کړنو او چارواکو یې هم انتقادونه کړي وو. امدودین دوران له نیول کېدو مخکې په یوه لیکنه کې ویلي وو چې که طالبان خلکو ته د سیاسي فعالیت اجازه ورنه کړي، خلک زوروي، وژني او بندیانوي، په حقیقت کې جګړې ته هڅوي. هغه له طالبانو غوښتي وو که غواړي چې د جنگ مخه ونیسي، خلکو ته د حق ورکړي چې سیاسي فعالیت وکړي او خپل غږ پورته کړي. دا چې د نیول کېدو لامل هم دا انتقادونه وو کبل څه، په دې اړه مو د طالبانو د استخباراتو له ادارې معلومات غوښتل. د یادې ادارې ویان که څه هم په لومړیو کې ژمنه کړې وه چې د قضیې په اړه به له موږ سره معلومات شریک کړي، خو وروسته یې په دې اړه له څه ویلو ډډه وکړه. مدني فعال او لیکوال غوث الدین فروتن وایي که له منتقدانو سره د طالبانو دا ډول چلند دوام وکړي، پایلې به یې خپله طالبانو او د افغانستان لپاره ښې نه وي.
طالبان له یوې خوا د دې لپاره کمیسون ټاکي چې له هېواد وتلي افغانان بیرته وطن ته ستانه کړي، خو له بلې خوا په کور دننه هغه کسان بندیانوي چې په وطن کې پروانو ناخوالو او د ادارو په نیمګړتیاو انتقاد کوي. که طالبان همداسې د خلکو په تیره د فعالو ځوانانو او د روشن فکره قشر د غږ ډب کولو ته دوام ورکوي، نو هیڅوک به په وطن کې پاتې کېدو ته زړه ښه نه کړي او دا به نه یوازې د خلکو لپاره لویه ستونزه وي، بلکې د طالبانو لپاره به هم ناوړه پایلې ولري.
د یادونې ده چې طالبانو تر دې مخکې د خالد قادری په نوم یو لیکوال او خبریال هم د فیسبوک د پوسټونو په خاطر په یو کلن بند محکوم کړ. تر هغې مخکې په هلمند کې د انجینر نوید په نوم د یو ځوان کورنۍ هم ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا کړې وه چې نوموړی د فیسبوک د یو پوسټ په خاطر د طالبانو له لورې ونیول شو او بیا د دوی په خبره جسد یې د هلمند سیند په غاړه پیدا کړ.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
قدر من اوریدونکو د کورنۍ او روانو چارو په اړه نور مطالب هم لرو چې اجمل ان به په څو شیبو کې وړاندې کړي. خو له هغه مخکې د اوکراین پوز له بندري ښار ماریوپول څخه هغه وروستي سرتیری باسي چې د ازوفستال په نوم د فولادو په فابریکه کې بند پاتې دي او له هم د روسي ځواکونو پر وړاندې مقاومت کوي. د اوکراین د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز ویلي چې د ماریوپول ګارنیزیون خپل محارب ماموریت بشپړ کړی دی. نوریاس نوري د موضوع تفصیل اوروي.
د اوکراین پوز وایي پر دې کار کوي چې د فولادو له ازو فابریکې څخه خپل پاتې سرتیري راوباسي، له هغه ځایه چې د محاصره شوي ماریوپول ښار وروستی قوي سنګر بلل کیږي. د ازوف سمندرګي په غاړه پروت دغه ستراتیژیک بندري ښار چې روسي ځواکونو له میاشتو راهیسې محاصره کړی، د بریدونو په نتیجه کې په یوه کنډواله بدل شوی دی. پر دې ښار د بریدونو په نتیجه کې دغه راز په زرګونو ملکي وګړي وژل شوي دي. د اوکراین د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز یوه ورځ وروسته له هغې چې له 260 زیات اوکراینی سرتیري چې یو شمېر ټپیانو د ازوف له فابریکې راوویستل شول، په یوه بیان کې وویل چې د ماریوپول ګارنیزون خپل محارب ماموریت بشپړ کړی دی. په دغه فابریکه کې په سلګونو سرتیري او ملکیان له اونیو راهیسې بند پاتې وو. په بیان کې دغه راز ویل شوي چې د پوز اعلی قمندان په ازو فابریکه کې ډیره د جزو تامونو قمندانانو ته امر وکړ چې د خپل پرسونل ژوند وژغوري او زیاتوي. د ماریوپول مدافعین زموږ د وخت اتلان دي. دغه مدافعان چې ډیر ټپیان دي هغو ښارونو ته انتقال شوي چې موسکو پلوي وسلوال پرې کنټرول لري. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی په یو ویډیوي پیغام کې چې تیره شپه ناوخته خپور کړی وویل د اوکراین د پوز او استخباراتو مرکچیانو او همدارا سره صلیب او ملګرو ملتونو په ګډه د دغو سرتیرو په ایستلو کې همکاري کړې ده، خو نوموړي دغه راز خبرداری ورکړل چې د اوکراین جنګیالي به ډیر ژر آزاد نه شي او زیاته کړه چې د هغوی د آزادېدو لپاره خبرې به وخت ونیسي او مهارت ته اړتیا لري.
له خبرونو ور اخوا
سلامونه دا دې نیم ساعت خبري مجلې دې برخه ته مو هر کله کوم په کونړ کې کتاب لورن کې وای کاروباري هغه سینه دی چې یو کال مخکې و ستاسو له پیغامونو بام څو پیغامونه راوخلو خو تر هغه مخکې پنشیر ته ځو د پنشیر د دره ولسوالۍ اوسیدونکو وای چې د عبدالاخیلو په سیمه کې د طالبانو او ملي مقاومت په نوم جبهه ترمنځ ورسته جګړې لا خلکو قرباني اخیستې دوی وای دی جګړې هلته پر عام خلکو د شون کړي تنگ کړي او ځای طالب چارواکو پکې عام خلک وهلی ډبولي په دې اړه په مخړې د اسد الله لودین رپورټه
مسمردمو کوشش شولین د هر ګوښو کینورو
یو څلويخ کلان مولا محمد د عبدالاخیلو په کوراته سیمه کې ژوند کوي دا وایي کله چې طالبان او د ملي مقاومت په نوم جبهه وسلوال سره ونختل د یو خوندې ځای ته پخیس پکې کړي دا چې دغه دره کې ستیر شوی مولا محمد د سترګولې دلې حال راته وایي
اصرف نجرب مدایت داده بودن که ازوس هم
طالبانو د کاپیسا ولایت د نجرب ولسوالۍ لوري هم خپل سرتیری چمتو کړی وو هغوی له هغه لوري راپورته شوی وو د پنشیر د حصارک او کوبان لخوا هم طالبان راغلل او حاکم سیمه کې ځای پر ځای شول دا داسې لوړ ځایونه دي چې ځنه شم برخطلې ډیر خلک جګړه کې ووجل شول هر کونج او ګوخي کې جسدونه پراته دي څوک یې خخولې هم نشي خلک بیچاره او بدبخت شول خلک ډیر وزورول شول
د سیمې خلک وایي د درې ولسوالۍ جګړه وروسته له هغه ونخته چې اوسیدونکي د طالبانو د اختر د اعلان خلاف یو ورځ وروسته له نورو اسلامي هیوادونو سره اختر ولمانځه د طالبانو سره محکمې اختر د اونۍ په یکشنبه اعلان کړی وو خو د درې عبدالاخیل اوسیدونکو د دوشنبه په ورځ د اختر لمونز وکړ ځایي اوسیدونکي وایي د اقدام طالبان غوسه کړل او وسلوالو یې د سیمې یو شمېر دینی علما ونیول او لزان سره یې بوتلل په ظاهره کله چې عام خلک د دنی علما او د نیول کېدو مانیش ول نو جګړه ونخته د عبدالاخیلو درې اوسیدونکو ګلاقا وایي طالبانو د مقاومت جبهه د وسلوالو ځپلو ته اضافي سرتیری ولېګل خو په لار کې د طالبانو کاروان د مخالفانو له کمین سره مخامخ شو جګړه کې د مرګ جوب له کراش میر نه دی معلوم شوی خو طالبان او مخالفه جبهه یو بل ته د درنې مرګ جوب له اړولو ادعا کوي دا چې په سیمه کې نور څه تیر شوی د عبدالاخیلو د درې یو اوسیدونکو د نوم نه خودو په شرط ازادي راډیو ته داسې کیسه کوي
جهت جستجوی مقاومتګرا بودن
طالبان د مقاومت کوونکو په لټه کې وو کله چې طالبان ونتوانیدل د جبهه وسلوال پیدا کړی مجبور سول د سیمې خلک یې برمته کړل طالبانو د مولوی صاحب خالد په ګډون د سیمې شاوخوا شپږ بشتنه په یو کانټینر کې بنجان کړل
منطقه باندې کردن
په عبد الاخیلو دره کې د ملکیانو د وژنو ادعا او پراخ خبرګونونه هم وپارول د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې سفیر ون برانټو ویل پنشیر کې د ملکیانو د وژنو راپورونو اندېښمن کړی دی ځینې نور سیاسي چیرو او پخوانیو چارواکو هم ورته اندېښنې شریک کړي خو طالبان بیا د ملکیانو زورول ردوي په پنشیر کې د طالبانو د والی ویاند ابوبکر صدیق ازادي راډیو ته ویل
موږ ډاډ ورکوو چې د اسلامي امارات ځواکونه هیڅکله هم تاوتریخوالی نه کوي دا یو تور دی چې موږ د څوک کانټینر کې زندانی کړی وي او یا موږ شکنجه کړی دا یو تور دی حقیقت نه لري او موږ یې تاییدو هم نه
د پنشیر د جګړې ښکارا څرک ځکه نه ښکاري چې هلته آزاد رسنۍ او نور خپلواک بنسټونه حضور نه لري خو څه چې ښکارا دی هغه دا ده چې وروستۍ جګړې د هغه ځای اوسیدونکو له ستونزو سره مخامخ کړي او غوښتنه کوي چې جګړه کې باید د ملکیانو ژوند ته پام وشي
په کونړ کې کتاب پلورونکو وایي چې په هیواد کې راغلي سیاسي بدلونونه او د نجونو د خورځو بندیدو سره کاروبار کمزورې شوی د دوی په خبره په خابه د کتابونو ترڅنګ کتابچی قلمونه او نور درسیتو کې ډیر پلورل کېدل خو وسیمه نشته دا د موضوع تفصیل په دې ریپورت کې اورو
پینځه ویش کلن جاوید په خپل کتاب پلورنځي کې ناشته او په لاس کې د نیولې کتاب پانی عربي وایي په خای بازار ګرمو د مطالعې مینوالو به کتابونه او د خونځي زده کوونکو به د خپلې وړتیا ور شیان خستل خو سی هغه خوند نشته
مخکې د کتاب اغستون کې ډیر زیات او شوق ډیر خلکو کو خو ځوانان دومره شوق نه کوي د کتاب اغستون کې ډیر زیات کم شوی دي اقتصادي مشکلات ډیر زیات دي دومره توان یو ځوان نه لري چې ځان ته کتاب مولفته خو زیات ځوانان دي بس په ما فیسبوک کې خپل مطالعه کوي خو کتاب سره دومره ذوق او مینه نه لري زمون کاروبار ډیر خراب
مصطفی هم په اسداباد کې کتاب پلورنځي او پټو کافي لري وای د انجونو خونځي وبندې دوه او د خلکو اقتصاد کمزوری کی دو سره بازار سوړ شوه دی
اوس په دې وخت کې چې اقتصاد ډیر کمزور دی اوس څوک دونه کتابونه نه اخلي او دونه غابین هم نشته چې څوک ووسی خویند غو کتابونه دي لپاره غسل چې مکتبونه کولاو جنکو کوشش کوو چې مکتب وي کتابونه به بند شي لو جنکې مکتب نه پاتې شي ځکه اوس دونه نه چلی
لیکوالان او د نظر خاوندان به وای په هیواد کې راغلي سیاسي بدلون اقتصادي فقر بیروزګاری ټولنیز رسنیو کې د ځوانانو زیاته بوختیا او نور کارونه د دې سبب شوی چې د کتاب او مطالعې سره یې مینه کم شي محمد شعیب غروال راته وویل د نظام سقوط سره ډېرې لوستي کسان د اقتصادي ستونزو په وجه خپلې راتلونکي ته ناهیلي شوي او همدې ناهیلۍ کتاب او مطالعې سره واټن پیدا کړی دی
روحن او ذهنن نارامه دي خلک دې ته نه جوړیږي چې کتاب راولي او د کتاب سره ځان مشغول کی او مطالعه وکړي اقتصادي فقر له امله خلک نشي کولای چې په کتاب باندې پیسې ورکړي کتاب واخلي کتاب ولولي او زمونږ تعلیم یافته قشر چې ولتیا لرله د راتلونکي لپاره یوه هیله لرله هغه هیلې هم د هغوی مړاوې شوي دي
ښاغلی غروال وایي ناامیدي مرګ دی نو ځوانانو ته پکار دی چې د کتاب لوستلو سره خپل شخصیت او ژوند جوړ کړي او ځانونه له ناهیلۍ وژغوري
مایوسی مرګ دی په هیڅ صورت کې باید ځوانان مایوس نه شي کتاب او د کتاب سره مینه مطالعه دا د انسان د شخصیت جوړولو لپاره د انسان د ژوند جوړولو لپاره ډیره مهمه ده نو باید د کتاب سره پاتې شي که خپل نارامتیا هغه هم د کتاب سره په خبرو باندې هغه ته د پایټکې کېږي
کتاب پلورونکي له حکومت غواړي چې د دوی کارونو د بیا غوړېدل لپاره باید بې دندو شو کسانو ته دندې پیدا کړي او دنجونو بند خونځي دي پرانیزي په کونړ کې چارواکي هم مني چې د بدلون راتلو او د امریکا متحده ایالاتو د حکومت لخوا د افغانستان نږدې 10 میلیارد امریکایي ډالرو پانګې کنګل کولو سره د هیواد په اقتصاد او سوداګریزو چارو سیوري غوړېدلې خو دوی کوښښ کوي چې د غستونزې هواري کړي د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل
موږ خپل هیوادوالو ته اطمینان ورکو چې حالات به ان شاء الله خپل عادي حالت ته راځي بلکې دا غنه به ان شاء الله تعالی چې خطر افته زی د نجونو چې کوم مکتبونه دي نو پاره هم کار روان دی هغه هم د شروع کېدو ولادي
په کونړ کې په داسې حال کې کتاب پلورونکو د بازار لکمزورتیا شکایت کوي چې په هیواد کې رامنځته شوی بدلون سره هرې برخې ځان لیدلې او ورسره د فقر او بیروزګاری کچا زیاته شوې ده
ازادي رادیو پلانډو چپو
ازادي رادیو پرلانډو چپو پر 14.5
19.8
24.8
او 13.8 مترو اوریدلای سنگ
او سمستا سول پیغامونو څو پیغامونه راخلو
زمون شخمانیم د وردګورات سید ابو تو رسول سونکه او سم حال کندهار فونتون مسجدیمه نو د کندهار کې د یو لرسوز سمخو چې موږ تاکونه نیول دي نو موږ د تاکو څخه فونتون ته ځو د فونتون په لار د یو لرسوز سمخو نو هغه چې دی په لار باندې غلا پیدا کی چې طالب په جامعه کې د طالب نظام کو دریشي هغه واستوي نو موږ څخه په زور پیسې ټلیفونونه او کمپیوټرونه اخلي نو استاد څخه موږ هیله دا ده چې
اسان د طالبانو په جامه کې دی وسله ورسره دی او زموږ د کندهار پانتون شاوخوا د مسئلو کوم وټاکنه چې دی دغلته تعویږي او کوم محصل چې ور برابر شي تلیفون او شان ترې نه اخلي هیله ده چې په دې اړه زموږ غږ لوړ چارواکو ته ورسیږي
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ شمیره ده 00 24 یولس تلرویشت دوسته و یو
دوست لپاره هم دومره پا بلنیم ساته خبری مجله کی سلطان محمد سرور در سرده.